سلام، دا خبرونه ترنوها بجوده. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې افغان حکومت وایي هیڅ څوک پر ډیورند کرښه د تاسیساتو یا دیوال جوړولو حق نه لري. تر دې مخکې پاکستان ویلي و چې پر دې کرښه یې دیوال جوړول پیل کړي دي. نن چهارشنبه ده، د غبرګول یا جوزا 13مه د جون 28مه. په پیل کې خبرونه. د جوزجان چارواکي وایي د درزاب ولسوالۍ پر مرکز لا هم کنټرول لري. استرالیا د بې ځایه سویو او کډوالو افغان ماشومانو سره د مرستې اعلان وکړ. پاکستاني چارواکي وایي یوه ایراني بې پیلوټه الوتکه یې ویشتلې ده. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پاکستان پر ډیورند کرښه د دیوال او یا نورو تاسیساتو د جوړولو حق نه لري. د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست نجیب دانش اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته دا خبره وروسته له هغې وکړه چې د سې شنبې په ورځ پاکستاني پوځ ویل له افغانستان سره پر ډیورند کرښه یې د امنیت د ښه کېدو په هدف د دیوال جوړول پیل کړي دي. د پاکستان د پوځ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې دیوال جوړونې لومړی پړاو به په باجوړ، مومندو او خیبر قبایلي سیمو کې بشپړ شي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست خبرداری ورکړ چې که پاکستان پر ډیورند کرښه دیوال یا نور تاسیسات جوړ کړي، دوی به متقابل اقدام وکړي. په جوزجان کې چارواکي وایي امنیتي ځواکونه تر اوسه د درزاب ولسوالۍ پر مرکز کنټرول لري. د جوزجان امنیه قمندان رحمت الله ترکستاني ازادي رادیو ته وویل د دوشنبې د ورځې د ماښام راهیسې د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده او سیمې ته هوایی او کمانډو ځواکونه د مرستې لپاره رسېدلي دي. تر دې مخکې د جوزجان د ولایتي شورا ځینو استازو په حواله ویل سوي و چې د درزاب ولسوالۍ مرکز د سې شنبې په ماپښین داعش وسلوالو نیولی دی. خود جوزجان ولایت امنیه قمندان شغلی ترکستانی پرون ماشم ازادی رادیو ته ویل قطعاً ولسوالی سقوط نه دی کړی. زموږ ځواکونه هلته ځای پر ځای دي. همدا اوس مې هم ورسره خبرې وکړې. ټول مرکزونه او قرارګاوي زموږ د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي، خو درزاب ته نږدې جګړه روانه ده. شغلی ترکستانی وویل مخالف وسلوالو ولسوالۍ ته نږدې یوازې څلور پوستې نیولې دي. د جوزجان امنیه قمندان دغه ورځ ویل چې په دې جګړه کې شاوخوا 15 وسلوال وژل سوي. نوموړي خپل لوري ته د دوو سرتیرو وژل کېدل او د دوو نورو ټپي کېدل تایید کړل. استرالیا د سې شنبې په ورځ په افغانستان کې له کډوالو او بې ځایه سویو ماشومانو سره د همکاري په هدف د یونیسف له ادارې سره 2.2 میلیونه ډالره مرسته وکړه. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف ادارې په یوه خبر پاڼې کې ویلي د استرالیا دغه مرسته به د داخلي بې ځایه سویو او رستن سویو کډوالو ماشومانو او ښځو لپاره د ماشومانو پر خوندیتوب، روغتیا، خوړو، پاکو اوبو برابرولو او حفظ الصحې ولګول سي. یونیسف ته دا یو کلنه مرسته د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ ادارې برابره کړې ده. پاکستاني چارواکي وایي د هوایي ځواک یوې جټ الوتکې د ایران یوه بی پیلوټ الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده. د دوی په وینا دغه ډرون الوتکه تر ډیره د پاکستان فضایي حریم ته ننوتلې وه. د پاکستان رسنیو پرون د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه نه ده اخیستل سوي راپور ورکړی چې دغه الوتکه د اونۍ په پیل کې د بلوچستان ایالت په پنجګور سیمه کې نسکوره کړی سوې ده. په وروستیو میاشتو کې ایران د هغو سخت‌دریځو وسلوالو په اړه چې د پاکستان پر سرحد فعال دي اندېښنه څرګنده کړې ده. په می میاشت کې د ایران لوی درستیز خبرداری ورکړی و که اسلام آباد د هغو افراطي وسلوالو پر ضد چې د پولی په اوږدو کې حمله کوي مبارزه ونه کړي، تهران به د پاکستان په خاوره کې دننه د دغو وسلوالو مرکزونه وولي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای پرون د عراق رهبر ته خبرداری ورکړ. خامنه ای د عراق صدر اعظم ته د داعش پر ضد جګړه کې پر امریکا د تکیې او د شیعه ملیشه ډلو د کمزوري کولو له کبله ګوت څنډنه وکړه. په تهران کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره په کتنه کې خامنه ای وویل شیعه ملیشه په عراق کې د داعش ډلې په شا تمبولو کې عمده ځواک دی. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې خامنه ای وویل بغداد باید د امریکا پر متحد ایالاتونو باور ونه کړي. شیعه ملیشو په 2014 کال کې په داسې حال کې د عراق په دفاع کې همکاري کړې وه چې ګڼ پوځیان په ډله ییز ډول د پوځ او پولیسو له لیکو وتښتېدل. ایران له هغې راهیسې د دغه شیا ملیشو ملاتړ کوي او اټکل کیږي چې شاوخوا 15000 جنگیالي بلري. دغه جنگیالیو له دایښ څخه د عراق د شمالي او لویدیزو برخو د بیا نیولو لپاره په پوځي مبارزه کې مرسته کړې ده. د امریکا په مشرۍ هغه ائتلاف چې د دایښ پر ضد جنگ کوي تایید کړي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یو مخکښ تش په نوم مذهبي مشر په دې وروستیو کې په سوریه کې د هوایي بمباري په نتیجه کې وژل شوی. د پوځي ائتلاف پرون په یوه اعلامیه کې وویل ائتلافي ځواکونو د مې پر 1 د سوریې په میادین کې د دایښ د وسلوالې ډلې لوی مفتي ترکی بن علي په هوایي برید کې وژلی. فعالانو او د دایښ ملاتړو هماغه وخت د بن علي د مرګ خبر ورکړی و، خو د نړیوال ائتلاف تر دې اعلامیې پورې په رسمي توګه نه و تایید شوی. د بلجیم سرتیرو د بروکسل په مرکزي برخه کې یو مشکوک کس تر یوې وړې چاودنې وروسته په ډزو وواژه. پیښه تېره شپه د ریل ګاډو له ګڼې ګوڼې په یوه ډاک تمځای کې وسوه. د بم شنډولو ډلې هغه بمي واسکټ وچوه چې مشکوک کس له ځان سره لېږداوه. چارواکو دغه تمځای تر پیښې وروسته له خلکو تخلیه کړ. د پیښې یوه عیني شاهد نیکولاس وان رسنیو ته وویل ده هغه د بدن رنگ تور بخون وو، ګردی مخې درلود او لنډ ویښتان، سپین جاکټ او تور جینز پتلونې پتن وو. داسې ښکاري چې په پیښه کې بل چا ته زیان نه دی اوښتی او د چاودنې له کبله لږ زیان پیښ شوی دی. د بلجیم څارنوالۍ ویلي داسې ښکاري چې دا یوه ناکامه ټرورستي حمله وه. پولیسو تایید کړی چې مشکوک کس وژل شوی دی. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. افغان حکومت وایي هیڅوک پر ډیورند کرښه د تاسیساتو یا دیوال جوړولو حق نه لري او په دې برخه کې کوم توافق نه دی شوی.
بل ډول توافق په دې برخه کې وجود نه لري. د هر ډول اقدام چې د سیمې د خلکو د ارادې پر خلاف وي د مخالفت هم کوي.
تر دې مخکې پاکستان ویلی و چې پر دې کرښې دیوال جوړول پیل کړي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو یوه استازي په توره بوړه کې د ولس د تجهیزولو غوښتنه وکړه.
حکومت دا ولس تجهیز نه کی، دا ولس مجهزه نه کی، دا به د ولس په حق کې ډیره لویه جفا وي.
ګرمي ده او روژه، خو په زابل کې ګڼې بې سرپرست ښځې سوال کوي.
مجبوره ده د الله امر را باندې سوې ده، د خدای په قرآن د ماښام ده چې لالري خدای دې پورې توره ته بکې.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د اوکراین ولسمشر وایي هیواد یې ولسواکۍ او اصلاحاتو ته ژمن دی. دا هم اوري چې په جاپان کې د ماشوم زیږولو ته د ښځو د هڅولو لپاره روبوټ جوړ شوی. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په وروستیو شیبو کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. وروسته له هغې چې پاکستان د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان سره پر کرښه یې دیوال جوړول پیل کړي، افغان چارواکو پر ډیورند کرښه د هر ډول تاسیساتو د جوړولو پر ضد خبرداری ورکړ. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال وایي پر دې موضوع افغان حکومت هیڅ ډول توافق له پاکستاني لوري سره نه دی کړی او نه دا د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ګټور اقدام دی. تفصیل اجمل انه.
د پاکستان د پوز د خبر پانی په وینا پر ډیورند کرخه د دیوال جوړولو لمړی پړاو په باجوړ، مومندو او خیبر قبایلی سیمو کې بشپړیږي. پاکستانی پوز همدارنګه زیاته کړې چې په دې سیمو کې د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي او دفاعي پیاوړتیا لپاره پوځي چاوڼۍ او سرحدي پوستې هم جوړوي. خو په کابل کې افغان چارواکي وایي له دوی سره پر ډیورند کرخه د دا ډول تاسیساتو د جوړولو په اړه هیڅ ډول سلا او موافقه نه ده شوی. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال ازادۍ رډیو ته وویل دا کار د سیمې د خلکو د بیلتون پرته بل کوم هدف نه لري او افغان حکومت د دا ډول اقداماتو مخالف دی.
بل ډول توافق په دې برخه کې وجود نه لري. اصلا د افغانستان حکومت په دې نظر دی چې د ډیورند پر فرضي کرښې باندې د هر ډول موانعو جوړول د سیمې له ثبات سره کومه مرسته نشي کولای، مګر دا چې د خلکو د سیمې د خلکو د بیلتون او د سیمې د خلکو د حقوقو د پایمالېدو باعث وګرځي، نو په دې برخه کې د افغانستان حکومت هیڅ ډول اقدام نه دی کړی او نه کوي. او د دې هر ډول اقدام چې د سیمې د خلکو د اراده پر خلاف دي د مخالفت هم کوي.
خو د پاکستان چارواکي ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر کرخه د دیوال جوړول د دواړو هیوادونو په ګټه دي. د پاکستان د پوز خبر پاڼه وایي پر کرخه یو ښه تنظیم شوی امنیتي میکانیزم د سولې او ثبات سره مرسته کوي. خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو سرپرست وزیر غفور لیوال وایي ترهګر د پاکستان په خارونو کې ځای لري. نوموړي د اسامه بن لادن د وژل کېدو ځای ته اشاره وکړه او زیاته کړه د قبایلي سیمو اوسیدونکي پر دوی د تپل شوي نامنۍ او ترهګرۍ قرباني دي. ښاغلي لیوال ازادي راډیو ته ویل د ترهګرۍ پر ضد اقدامات د پاکستاني لوري رښتینی نیت او اراده غواړي، نه پر ډیورن کرخه د دیوالونو جوړول. د ښاغلي لیوال په وینا دا دیوال پاکستان د یو سیاسي تکتیک په توګه کاروي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم پر ډیورن کرخه د پاکستان لخوا د دیوال جوړونې پر ضد خبرداری ورکړی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي پاکستان د افغانستان سره پر کرخه د هیڅ ډول دیوال یا نورو تاسیساتو د جوړولو حق نه لري. ښاغلي دانش د پاکستان لخوا پر ډیورن کرخه د دیوال جوړولو په صورت کې د متقابلو اقداماتو خبرداری ورکړی. وایي تر دې مخکې هم پاکستاني چارواکو د کرخې سره نږدې د ودانیو د جوړولو تیروتنه کړې وه چې د افغانستان لخوا له سخت عکس العمل سره مخ شول. د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستۍ ناندرۍ په داسې حال کې راپورته کیږي چې ټاکل شوې په نږدې ورځو کې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل او اسلام آباد ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره سفرونه وکړي. همدارنګه افغان چارواکو ویلي چې د پاکستان یو هیئت هم په راتلونکو څو ورځو کې کابل ته ورځي چې په دواړو خیزو مسلو ورسره خبرې وکړي.
ومردل چې افغان حکومت وایي هیڅوک پر ډیورن کرښه د تاسیساتو یا هم دیوال جوړولو حق نه لري او په دې برخه کې له اسلام آباد سره کوم توافق نه دی سوی. د څرګندونې په داسې حال کې چې پر دې کرښه په دې وروستیو کې ناامني زیاته شوې ده. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجي ظاهر قدیر په توره بوړي کې رسنوي ته ویل تر هغو چې له داعش وسلوالو نیول سوي سیمې تصفیه نه سي شاوخوا نور سیمې نه سي امن کېدلی. شاه محمود شینواري هم دې سیمې ته تللی وو.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذ حاجی ظاهر قدیر چې په امنیتي برخه کې له کابل درغلي حکومتي پلاوی مرشي کوي وایي تر هغه چې د هسک مینې وچ کوټ سیمې له دایشانو پاکې نشي شاوخوا نور سیمې نشي امن کېدلی. نوموړي دا څرګندونې د سې شمې پوره ستوري بوړي ته د سفر پر مهال رسنیو ته وکړي او وی ویل په هسک مینې وچ کوټ کې د دایش وسلوالو ځالې نور سیمو ته لوی خطر دی.
وچ کوټ هسک مینې چې هلته تر څو پورې ولس په خپو ونه درېږي، هلته ولس تجهیز نشي، ولس ته امکانات ورنکړل شي او د هغه لارو نه د دې دلته د راتګ لارې بندې نشي، دا به د دشمن دلته نه اول راتګي نه به اخر راتګ وي. که موږ حکومت دا ومني او دې باندې اقدام وکړي نو دا ولس به آرام شي، او کوي نه مني دا ولس تجهیز نکی، دا ولس مجهز نکی، دا به د ولس په حق کې ډیر لوی جفاوی.
په دې سفر کې د ننګرهار دولتي شورا دوه غړو زبیولا زمری او ډاکټر ناصر کامول ټینګار وکړ چې د پچیرګام ولسوالۍ د پاس پچیر او توري بوړي لسیمو څخه بې ځای شو کورنۍ سره دي لازمې مرستې وشي.
بیا دغلته په دې جګړه کې ډیر خلک بې ځای شوي دي، بې کوره شوي دي او په کار دا ده چې حکومت دوی ته په لومړي قدم کې مرسته ورسوي او په دوم قدم کې حکومت مکلفیت لري چې د دې خلکو د امنیت د تامین لپاره یا د پاسون کوونکو نه یا د محلي امکاناتو د پولیس نه استفاده وکړي تر څو د تپوستي فرانسې ته د ولسونو لپاره د اطمان د امنیت فضا رامنځته شي او زموږ دغه شریف ولسونه چې په دغه غریزه منطقه کې ژوند کوي دوی هوسا او آرام ژوند وکړي.
زموږ هیله غوښتنه د مرکزي حکومت نه دولتي حکومت نه ده دغه کورونه تاسو ګورئ دینه خلک دلی دي دا بي ځای شوی دي دوی توانونه ګټلې دي. زموږ غوښتنه ده چې دغه خلک به تخت کولو کې ځای پځای شي او د حکومت نه غوښتنه ده چې دوی خلکو سره مرسته وکړي کومکونه وسره وکړي.
د ننګرهار والی محمد غلام منګل لامنتی ځواکونو مننه وکړه چې په ډېرې کمی مودې کې د تورې بوړي دنګ غرونه له دایشانو پاک کړل. د ویل د سیمې خلکو سره د لازمو مرستو ترڅنګ په پام کې لري چې په دې ساحو کې بنیادی پروژې هم پلي کړي.
زه ډاډ ورکوم چې ان شاء الله دلته به د انکشافي پروژو دغه کې د سرکونو د خلکو لپاره د سکلو اوبو د کلینیکونو او د ښوونځیو پروژې به ان شاء الله دلته پیل کیږي.
د امنیتي ځواکونو په خبره پر روانو عملیاتو کې چې تیره اونۍ پیل شوې د چپلیهار ولسوالۍ په بشپړ توګه او د پچراګام ولسوالۍ د تورې بوړي سیمې د دایشانو پاکې کړي چې اوس د الفخیرو په سیمه کې د دې ډلې پر ضد عملیات روان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.
د زابل په مرکز کلات کې ځینې شیزي وایي چې د نیستۍ په وجه مجبوره سوي چې په دې روژه کې تر سره لمر لاندې سوال وکړي. صادق رښتینی تفصیل لري.
د کلات ښار په بیلابیلو سیمو کې د روژې په مبارکه میاشت کې د نارینه سوالګرو تر څنګ ګڼ شمېر ښځینه سوال کوونکي هم لیدل کېږي چې تر سره لمر لاندې له سهاره تر ماښامه د سړکونو پر غاړه ناستې وي. دغه مېرمنې وایي د کورنۍ نارینه سرپرست نه لري، ځکه یا په جګړو کې وژل شوي او یا هم په نشه یي توکو اخته دي او د کورنۍ سرپرستي د دوی په غاړه ده.
مجبوره ده د الله امر راباندې سوی دی، د خدای په کرانګه د ماښام ده چې لالري خدای دې پورې توره ته بکه د دولت څه مو غوښتنه ده چې موږ سره کومک وسي او مرسته سره وسي. فقط مې چل کېدی پر تا لال پر ما د قرآن تورې دی هغه مړو ته رسېږي د پسمرګیانو ته بیا نه رسېږي.
څنګه یم مرته د مېرمنې طالبانو فرمایم وخو چې کاره مې ده کېدی مې ده وینه مې کمه ده د اولو اطمینانو ته ګرځم هغه ولاکه خانانو ته ورکوي ما ته دغه ګوره دغه دغه بلاله یو سره مې دعوه وکړي
کومک نه کوي وو دغه موټر وو دغه خلک توره کېږي د موټر کو کومک نه کوي د زور سره ناستې هغه د بابا کا کې کور ته د زور سره ناستې.
د زابل ولایت د ښځو چارې سات مسؤلین هم دغه میرمنو ستونزې پر ځای بولي او زیاتوي چې دولت د مشکلاتو د حل لپاره همکاري نه کوي. د زابل د ښځو چارو رئیس صدیقه جلالي دغه ولایت له شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې په زکاتونو او خیراتونو سره دغه بېوزله ښځو لاسنیوی وکړي.
دغه خانمان چې په سړک باندې ناشې تنای زنه هم نه ګورم مخلوق د خدای چې په دې لار باندې تیریږي که د چارواکي دي که د بازار هر فرد ده دا ګوري چې په دې ځای باندې ناشې دي. زموږ د دولت خدای تقاضا ده چې د دې سره یو کومک یو شی وشرمي کې ناشې دي. کوچنیان ماشومان یې په غېږ کې پرون موږ په خدای تیر شو یو کوچنی درې ورځنی کوچنی په غېږ کې روژه په خوله کې دا ناشته ده د سره لمر کې ایا زموږ یو لوړ پوره په خپل خانمو په سړک باندې 15 دقیقې پریدي هغه په زری موټر کې تریوځي پوری بیاي به څه بیره وري کوړه.
د زابل د شوه چارې سزياتوي چې پرستی کلونې کې جګړو د ډیرو کورونو نارینه سرپرستان لمنځه وړي او اوس دغه کورونو سرپرستی یې شمیر مېرمنو ته د غاړې سوي. د نوموړي په وینا کې شتمن دغه به وزلو شو لاسنیوي وکړي نو په دې توګه به دغه مېرمنې له سوال کولو او ستونزو څخه ژغورل سي.
موندل چې په زابل کې بې وزله ښځه وایي چې په سره ګرمۍ کې د روژې پر مهال سوال کوي. بې ځایه سوې او کډوالې کورنۍ هم ورته ستونزې لري. په کوټه کې هم د دغو کورنیو شمیر لږ نه دی. چارواکي وایي چې هڅه کوي ټول افغانان راجستر کړي. تفصیل له بارکوان میاخیل.
خرد افغان یخ میڑن یو بہادرو جوڑتی پخپل مرچو دا ہی بات شل برو پل ہی وات تراشی گلشن ساسو انتظار دی.
د مهاجرینو نړیواله ورځ سر د کوټې په معلوماتي ټکنالوژي او انجینرۍ یا بیوټمس پوهنتون کې د مهاجرینو لپاره د مطالعاتو په تازه پرانیستل شوي مرکز کې ولمانځل سوه. د لمانځنې په مراسمو کې د افغاني ښوونځیو د زده کوونکو په لاس جوړ شوي انځورونه هم نندارې ته ایښول شوي وو. په غونډه کې تر ډیره په بلوچستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او افغانستان ته د هغوی پر ستنېدو خبرې وشوې. په بلوچستان کې د یو این ایچ سی آر مشر دینیش شریستوایی نه یوازې مهاجرین بلکې د هغوی قربانه هم نور د کډوالو له کبله ستونزو سره مخامخ دي چې وای نړیوال باید له هغوی سره هم مرسته وکړي. موږ اوس په دې پوهېدلی یو چې نه یوازې مهاجرین د مهاجرت له ژونده کړیږي بلکې د دوی قربانه هم له ستونزو سره مخامخ دي. هغه څوک چې په نړیواله توګه له اوږدې مودې د مهاجرینو له کبله ستونزې ګالي د هغوی هم باید درناوی وسي او مرسته ورسره وسي. که څه هم په کیمپونو کې میشت افغان کډوال نن سبا شکایت کوي چې د یو این ایچ سی آر په شمول هیڅ یوه مرستندوی اداره ورسره په هیڅ برخه کې مرسته نه کوي. خو افغان کمشنر مسعود احمد وویل چې د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د ادارو په مرسته له افغان کډوالو سره د تعلیم، روغتیا، اوبو او روزګار په برخه کې مرسته کوي چې دوی افغانستان ته تر ستنېدو وروسته د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو له ادارو خصوصا له یو این ایچ سی آر سره په ګډه زیار ګالي چې په باعزته، خوندي او خپله خوښه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو تګلاره جوړه کړي. ټاکل شوی را روانه جولای میاشت په پاکستان کې د نارجستر افغانانو د رجستر کېدو بهیر هم پیل سي چې په بلوچستان کې به 15 مرکزونه ورته پرانیستل سي چې دوه به په کوټه، یو په لورلای، یو په پښین او یو په چاغي سیمه کې وي. په بلوچستان کې د افغان کډوالو رئیس اکبر چخانسوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت کمشنری او د نادره ان شاء الله په دغه نږدې ورځو کې وزاغه گرد کډوال چې نه دی رجستر شوی تقریبا اضافه تر 2000 په بلوچستان کې د دوی سبت رجستر موږ په 15 مراکز کې شروع کوو ان شاء الله د ستونزې بارسه
د مهاجرونو د نړیوالې ورځې په اړه په دې غونډه کې د ګوتو په شمیر افغان کډوالو په شمول ځایي خلکو او د پوهنتون ګڼ شمیر محصلینو ګډون کړی و.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. داسې ښکاري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د افغانستان په اړه په نوې ستراتیژۍ کې د پاکستان په وړاندې سخت دریز غوره کړي. دا مسله په یوه تفصیلي راپور کې څېړل سوي په همدې خپرونې کې اوریدلی سئ. اوس به نوریاس نوري راته ووایي چې په نړیوالو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
په کابل کې د اعتراض کوونکو د خیمو لټولولو سره واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم تر دې سره لیک لاندې چې مظاهره چانو کمپونه افغان ځواکونو ټول کړل او په شخړو کې یو تن وژل شو. په یو مطلب کې لیکي افغان امنیتي ځواکونو چې په لاسونو کې سوټیو پر مظاهره کوونکو ډزې وکړې او په داسې حال کې چې د هغوی خیمې ټولولې یو تن یې وژل شو. د ورځپاڼې په وینا دغه اقدام کېدای شي د ولسمشر پر ضد نوې مظاهرې ولمسوي. مظاهره کوونکي وایي چې افغان چارواکي د دوی په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. واشنگټن پوسټ د رامش نوري په نوم د مظاهرو دی وتنظیمونکي دا خبره هم راخسته چې ویلي دي یو شمېر مظاهره کوونکي نیول شوي هم دي. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا یو بلې موضوع ته پام اړولی او د افغانستان حکومت غلې د طالبانو له یوې بېلې شوې ډلې سره مرسته کوي تر سره لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د هلمند ولایت د ګرشک په لانجمنه سیمه کې د سختو جګړو په جریان کې یوې رقیبې ډلې ځان وژونکي د سړک د غاړې ماینونه او مقناطیسي بمونه د مقابل لوري د یو قومندان په وړاندې وکارول. کله چې جګړه پای ته ورسېده د دواړو خواوو یو شتنه وژل شوی و چې ټول د طالبانو غړي وو. د نیویارک ټایمز په لیکنه د دغو شخړو په نتیجه کې ګرشک د څو محدودو سیمو په جمله کې د دولت تر کنټرول لاندې پاتې شو او هغه هم له طالبانو د بیل شوي ډلې په مرسته چې له حکومت سره یې لاس یو کړی دی. د ورځپاڼې په وینا په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان حکومت غلې د طالبانو د اصلي ډلې په وړاندې د طالبانو له بیل شوي ډلې سره د وسلو او مهماتو خوندي لارو او د پټو معلوماتو په ورکولو کې مرسته کړې ده. دغه وسلوال د مولا محمد رسول پلویان دي چې تر ډیره په هلمند کې زیات فعال دي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د طالبانو په منځ کې جګړه یو نوې پدیده نه ده خو افغان چارواکي د سیاست ته په پام سره چې که نشي کولی طالبان مات کړي لږ تر لږه کولی شي چې د هغوی له دښمن سره چې ستاسو خوا یې نیولې مرسته وکړي چې هغوی دا کار وکړي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. تاسو یې سیمېسونه هم په بل خبرونه کې درته خبرو خو په دې خبرونه کې د هم اوري چې په جاپان کې د ماشوم زیږولو ته د شوزو د هڅولو لپاره روبوت جوړ شوی دی. وسم د سیمې نړۍ څو راپورونه راخلو. د اوکرين ولسمشر پترو پروشنکو په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په کتنې کې دیموکراسي او اصلاحاتو ته د خپل هیواد پر تعهد ټینګار کړی دی. کیف دغه کتنه مهمه بللې او ستایلې ده. په عین حال کې د امریکا د خزانه وزارت د اوکرين په ختیځ کې پر روس پلوه بلتون غوښتونکو تازه بندیزونه اعلان کړي. جزئیات له اجمل انت خبرې.
د اوکراین او د امریکا د ولسمشرانو ترمنځ له پرونی لیدنې وروسته سپینې ماڼۍ په یوه لنډه خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو مشرانو د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ د سوله ییز هواري پر لارو چارو د ولسمشر پورشنکو د اصلاحاتو پر اجنډا او د اداري فساد پر ضد د مبارزې په هڅو خبرې وکړې. د اوکراین ولسمشر پترو پورشنکو په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د لیدنې پر مهال متحده ایالات د اوکراین باوري ملاتړي او ستراتیژیک شریکانو بلل. پورشنکو ویل خغلی پورشنکو وایي موږ په رښتیا د ازادۍ او ډیموکراسۍ لپاره مبارزه کوو او په امنیتي او دفاعي برخه کې په ډیر پیاوړي ملاتړ زموږ د اصلاحاتو په ملاتړ او زما د هیواد چې د اروپا لوی هیواد دی د 45 میلیونی ولس په ملاتړ زه پوره باور لرم چې اوکراین د بریالیتوب یوه کیسه ده. زه ویاړم چې تاسو د امریکا د متحده ایالاتو ښاغلی ولسمشر د بریالیتوب د دې کیسې همکار ملاتړ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراینی ولسمشر پترو پورشنکو سره د خبریالانو په وړاندې په خپلو لنډو څرګندونو کې وویل ښاغلی ټرمپ وایي موږ ډیر ښه بحثونه وکړل، دا به د ورځې هم دوام وکړي. زه فکر کوم موږ ډیر پرمختګ کړی او دا یو افتخار دی چې تاسو ښاغلی ولسمشر تمه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به راتلونکي میاشت کې په جرمني کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لومړي ځل لپاره وګوري. د اوکراین ولسمشر پورشنکو
خلکو دا مسله چې له پوتین د مخه د امریکا له مشر سره ګوري ډیره مهمه وبلله، خو سپینې ماڼۍ بیا دا موضوع کم اهمیت بللی. اوکراین چې له روسیې سره په کړکیچ کې د حکومت هڅه کوي څو د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو په وړاندې جګړه کې د امریکا پراخ ملاتړ ترلاسه کړي. امریکا ته د اوکراین د ولسمشر د سفر سره په یو وخت امریکا د خزانې وزارت د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو پر لسګونو مشرانو او ملاتړو نوي بندیزونه اعلان کړل. په هغه مسلو کې چې د اوکراین ولسمشر له امریکایي چارواکو سره راپورته کول غواړي، و دا هم ده چې امریکا دې پر روسي هغه بندیزونه وساتي چې په 2014 میلادي کال کې له اوکراین څخه د کریمیا د لاندې کولو وروسته پرې لګول شوي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون خبریالانو ته وویل چې دا مسله د دواړو ولسمشرانو په خبرو کې یاده شوه او امریکا به تر هغې چې روسیه د اوکراین له ختیځه په شا شوي نه وي پر دې هیواد بندیزونه وساتي. تمه کیږي چې د اوکراین ولسمشر به په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو، دفاع، سوداګرۍ او انرژۍ د وزارتونو او ادارو له چارواکو سره هم وګوري.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لالارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 45 40 0998 225 55، او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې لالارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
په جاپان کې د ماشوم زیږولو ته د شوزو د هڅولو لپاره روبوت یا ماشيني انسان جوړ شوی. لیسمت سروان څخه جزئیات اوري.
جاپانیانو د مینی روبوت په نوم یو کوچنی روبوت جوړ کړی چې خلکو ته خبرداري ورکوي چې د جاپان نفوس کمیږي او د بوډاګانو شمیر په ډېریدو دی. په جاپان کې د نورو سترو صنعتي هیوادونو په پرتله د زړو یا د ډېر عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی. د اولاد له پیدا کولو سره د جاپانیانو نه لیوالتیا د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې د ځوانانو شمیر لږ وي او په مقابل کې بوډاګان زیات شي. په جاپان کې له دې سره سره چې نه جنگ شته، نه وچکالی او نه کاختی، خو بیا هم د زړو د شمیر زیاتېدل په دغه هیواد کې په یوې ټولنیزې ستونزې بدل شوې دي. د روبوت جوړونکي وایي چې دا مینی روبوت چې غټې سترګې لري د انسان د لاس درغوي هم ردی او کېدای شي چې ښځې ورڅخه د اولاد لرلو الهام واخلي. دغه روبوت ډیزاینر فوی مینوري کاتا یوکا وایي دا مینی روبوت هر کار په خپل نه شي کولای او په حقیقت کې د یو ماشوم په شان مور او پلار ته اړتیا لري. د زیاتوی د روبوت کمزوري ټکی او لویانو ته اړتیا د دې سبب کیږي چې خاوند یې ورته خاص پام وکوي. دا کوچنی روبوت سترګې بندولای، خلاصولای، رغړولای او د یو ماشوم په شان ځینې الفاظ ویلای شي. دغه روبوت به $320 ټاکل شوی او لراتونکي کال به تویوتا کمپنۍ بازار ته وړاندې کړي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه حاجی قدیر د زابل ولایت نظامی د ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. زموږ د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده د دولت چې د زابل په ولایت کې او د نظامی په ولسوالۍ په دې علاقو کې د اوبو سطح ورځ تر بلې په کمېدو ده. د باغونه په مړاوي حالات کې دي. باغونه د خلکو څخه تیر کال هم وچو او سږ کال بیا پر وچېدو دي. زموږ د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې تر هره پروژه، تر هر مرسته موسته دغه د بندو مرسته د ولس لپاره په ګټه ده.
ما دا زوینه د اوس کده خوښه ده د سکران سیزن مې د سوال له وروره هغه ده. یما دا ورستنه د سیو دا د موش ورسوالی کی نو وروره یو کو بنست نه موشته بمبست نو وروره.
ما از ولایت بدخشان هستیم، ولسوالی دراین، قریه پینگانه. ما 1000 خانه هستیم، آب صحی نداریم، آب خوردنی از دریا آب میاریم. تخمینا 40 دقیقه ما رای تای میکنیم. بسیار با تکلیف هستیم، زمستان بسیار سخت است، ما آب رسانده نمیتونیم.
دری وزارت کارتی او یو ریاست عمومی در پرستانی دیم. بدخشان که شورابک بند نسخونه جورو، شورابک بند تجدید من خیلی نزدی، اگه نکولیش جو برده کانال جورشی و تا برکو.
افغانستان د اوبو او برښنا وزارت مرستیال امان الله غالب و چې ستاسو پوښتنې ځواب ولید.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لندیز. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي پاکستان پر ډیورنډ کرښه د دیوال او یا نورو تاسیساتو د جوړولو حق نه لري. په جوزجان کې چارواکي وایي امنیتي ځواکونه تر اوسه د درزاب ولسوالۍ پر مرکز کنټرول لري. استرالیا د سیشمې په ورځ په افغانستان کې له کډوالو او بې ځایه سویو ماشومانو سره د همکاري په هدف د یونیسف له ادارې سره 2.2 میلیونه ډالر مرسته وکړه. پاکستانی چارواکي وایي د هوایي ځواک یوې جټ الوتکې د ایران یوه بی پیلوټ الوتکې ویشتلې او نسکوره کړې ده. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون د عراق رهبر ته خبرداری ورکړ. خامنئي وویل شیعه ملیشا په عراق کې د داعش ډلې په شا تمبولو کې عمده ځواک دی. د امریکا په مشرۍ هغه ائتلاف چې د داعش پر ضد جګړه کې وي تایید کړی چې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې یو مخکښ تش په نوم مذهبي مشر په وروستوي کې په سوریه کې د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې وژل شوی. د بلجیم سرتیرو د بروکسل په مرکزي برخه کې یو مشکوک کس تر یوې وړې چاودنې وروسته په ډزو وواژه. پیښه تېره شپه د ریل ګاډو له ګڼې ګوڼې په یو ډاک تمځای کې وسوه.
د سشکری چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان په اړه په نوې تګلارې کې د پاکستان په وړاندې سخت دریځ غوره کړی. رویټرز خبری اژانس په دې اړه د ځینو تحلیلګرانو نظرونه راخیستي دي. نوریاس نوري نور جزئیات وړاندې کوي.
امریکایي چارواکو رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې داسې ښکاري چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره دې ته آماده ده چې په پاکستان کې د ډیره هغو سخت دریځو وسله والو چې پر ګاونډي هیواد افغانستان حملې کوي د ځپلو لپاره د دې هیواد په وړاندې سخته تګلاره غوره کړي. دغو چارواکو د خپلو نمونو د پټ ساتلو په شرط رویټرز ته ویلي چې په هغو احتمالي اقداماتو کې چې د ترامپ ادارې پرې بحث او خبرې کړي په پاکستان کې د بې پیلوټه الوتکو د بریدونو پراخېدل، له دې هیواد سره د مرستو بندول یا له سره سمول او خی هم د متحد په توګه د موقف کمزوري کول شامل دي. خو یو شمېر امریکایي چارواکي دې ته د شک په سترګه ګوري چې دغه احتمالي اقدامات به بریالۍ نتیجه ولري او استدلال کوي چې له سخت دریځو ډلو د پاکستان د ملاتړ د له منځه وړلو لپاره د کلونو کلونو مخکنۍ هڅې ناکامه شوي او دې ته په پام سره چې متحدو ایالاتو د پاکستان د اوږدې مودې له دښمن ګاونډ هند سره اړیکې پیاوړې کړې، له اسلام آباد سره د دغه نوي تعامل د بریالیتوب چانس هم کمزوري کوي. امریکایي چارواکي وایي کله چې د افغانستان د 14 کلنې جګړې په اړه ستراتیژیک سیمه ییزه تګلاره یا څېړنه بشپړې شي، د ترامپ اداره له پاکستان سره اړیکې نشلوي بلکې هڅه کوي چې ورسره همکاري پراخه کړي. په دې اړه چارواکو د مشخصو اقداماتو یادونه نه ده کړې. د رویټرز په لیکنه د نوې ستراتیژۍ له بشپړېدو مخکې سپینې ماڼۍ او پینتاګون په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې او په واشنگټن کې د پاکستان سفارت هم سمدستي په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د دفاع وزارت ویان ادم سټمپ یوازې دومره ویلي چې متحده ایالات او پاکستان د ملي امنیت له مسایلو سره تړلو پر یو لړ موضوعاتو شراکت ته ادامه ورکوي. خو د رویټرز په وینا بحثونه پر دې څرخي چې په پاکستان کې د سخت دریځو د خوندي مرکزونو چې د افغانستان د جګړې د خرابېدو یو له عمده عواملو بلل کېږي او په دې هېواد کې روانه جګړې د نه کنټرول ول تر حالت رسولې په وړاندې یوه مشخصه تګلاره غوره شي. د افغانستان حکومت هم پر دې ټینګار کوي چې پر دې هیواد جګړه له بهره تپل شوې او د دې لپاره چې دغه اوږده جګړه پای ته ورسول شي د ترامپ د ادارې په نوې ستراتیژي کې باید له هیواد بهر د ترهګرو مرکزونه او ملاتړ شبکې په نښه شي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل
موږ لا پوخا خپل موضوع روښانه کړی مو چې مشکل په افغانستان کې نه دی، مشکل د افغانستان نه بیرون دی. ټول تروریستي ګروپونه دي د افغانستان نه بیرون تمویل کیږي، تسلیک کیږي، تجهیز کیږي، مرسته ورسره کیږي، بیا افغانستان ته رالیږل کیږي. نو معنا دا ده کچېری په او باندې فشار راوړل شي، هماغه تروریستي ګروپونه د افغانستان نه بیرون وځپل شي او هغه استخباراتي کړۍ یا هغه هیوادونه چې د تروریزم څخه ملاتړ کوي په هغو باندې فشار راوړل شي، نو په افغانستان کې جګړه پای ته رسیږي.
په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې تحلیلګران هم په دې باور دي چې په پاکستان کې د سخت دریځو خوندي مرکزونو طالبانو او له دې ډلې سره تړلو وسله والو ته د دې زمینه برابره کړې چې پر افغانستان خونړیو بریدونو ته دوام ورکړي او پر هغوی له ځمکنیو بریدونو وروسته بېرته ځانونه سره منسجم کړي. یو امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د ترامپ نوې ستراتیژي کې چې سیمه ییزه تګلاره په پام کې نیول شوې او هغه به د جولای په نیمایي کې اعلان شي، په وروستیو اونیو کې له اسلام آباد سره د اړیکو په اړه ډیر بحثونه شوي دي. دې چارواکي زیاته کړه د پاکستان په وړاندې تر اوسه زموږ ستراتیژي چې کوم مسایل پکې شامل شي نه ده بشپړه شوې. دغه ستراتیژي به ډېره روښانه وي چې موږ په مشخص ډول له پاکستانه څه غواړو. خو د افغانستان د امنیتي او پوځي چارو کارپوه او د پوځ پخوانی لوی درس جنرال شیر محمد کریمی وایي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي هڅو په وړاندې چې ولې تر اوسه سمه نتیجه نه ده ورکړې، یوه عمده ستونزه دا وه چې امریکایي چارواکو نه غوښتل چې له پاکستان سره چې په سیمه کې یو نږدې متحد ګڼل کېده او له اوږدې مودې ورسره اړیکې پاللې مناسبات خراب کړي. ښاغلی کریمی ازادي راډیو ته وویل امریکایي چارواکي په دې پوهېدل چې د ترهګرو مرکزونه چیرې دي او دا خبره په کراتو کراتو افغان چارواکو هم ورته کړې، خو هغوی پرې هیڅکله هم سر نه دی ګرولی. هغه وایي اوس ښایي امریکایي چارواکو ته دا ثابته شوې وي چې اصلي ستونزه چیرې ده.
اوس دوی ته دا ثابته شوې ده چې مشکل په کوم ځای کې ده، ترورېست په کوم ځای کې ده، پټنځایونه چېرته دي. نو که چېرې دوی رښتیا دغه پالیسي کې داسې پالیسي راولي چې په دې ساحه کې په دې سیمه کې ترورستان راټول کی، ترستان محو کی او یا تر کنټرول لاندې راولي، نو د دې په پالیسی کې باید دا شی شامل وي چې دوی له پاکستان سره څنګه برخورد وکړي او څومره فشار باید پاکستان راوړي.
یو شمېر امریکایي چارواکي خبرداری ورکوي چې ښایي د یوې درست تګلارې په اړه د امریکا د حکومت دننه اختلافات راپورته شي او دا پوښتنې مطرح کوي چې د اسلام آباد د سلوک د بدلولو لپاره به آیا د مکافاتو او مجازاتو لاره اغېزمنه وي. دغه چارواکي وایي بلاخره واشنگتن بیا هم یو شریک ته اړتیا لري، ولو که هغه نیمګړی هم وي، هغه شریک ته چې اټومي وسله لري. ټاکل شوی چې متحده ایالات بیا افغانستان ته نور په زرګونو سرتیري واستوي او پر دې خبرې هم اعتراف کړی چې د امریکا په مشرۍ ځواکونه په دې هیواد کې روانه جګړه نشي ګټلی او طالبان هم لا پیاوړي شوي دي. کارپوهان وایي که په پاکستان کې پر هغو سخت دریځو چې پر افغانستان حمله کوي فشارونه زیات نشي، د هیواد ته اضافي استول کیدونکي امریکایي سرتیري به هم خپل ټاکلي هدف ته په رسیدو کې پاتې راشي. ټاکلی هدف هم پر طالبانو د فشارونو زیاتول دي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د رویترز د راپور له مخې پاکستان تل په کلکه هغه ادعاوې چې وایي سخت دریځې د دې هیواد په خاوره کې خوندي مرکزونه لري رد کړي دي. اسلام آباد د واشنگتن دا تور هم چې د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره ISI له حقاني شبکې سره اړیکې لري هم رد کړی دی، هغه شبکه چې په افغانستان کې د ډیرو خونړیو حملو مسؤوله ګڼل کیږي. یو پاکستانی چارواکی ویلی چې د هیواد د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې خپل لوري له ټولو امکاناتو کار اخیستی او ګمان نه کوي چې د ترامپ اداره پرې له دې زیات فشارونه راوړي. دغه چارواکی چې نوم یې نه دی ښودلی ویلي چې واشنگتن نه غواړي چې پر پاکستان فشار راولي چې دا هیواد د ترهګرۍ په وړاندې له روانې جګړې لاس واخلي. پاکستانی چارواکي ټینګار کوي چې له 2003 کال راهیسې چې دا هیواد د امریکا په مشرۍ د ترهګرۍ په وړاندې نړیوالې جګړې سره یو ځای شوی، په دې هیواد کې د سخت دریځو لخوا په شخړو کې نږدې 2000 ملکیان او شاوخوا 2000 د امنیتي ځواکونو غړي وژل شوي دي. د چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د غوره شوي پالیسۍ یو علت هند دی. اسلام آباد دې ته اندېښنه لري چې نوی ډلۍ به پر افغانستان له خپل نفوذ څخه ګټه پورته کړي. پاکستان ته په 2004 میلادي کال د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبليو بوش اداري د ناتو د غړیتوب بهر د یو ستر متحد لقب ورکړی و. په هغه وخت کې دغه غوره موقف پاکستان ته د دې لپاره ورکړل شوی و چې د القاعده وسله والو طالبانو په وړاندې د امریکا په جګړه کې د پاکستان ونډې ته اهمیت ورکړل شي. خو د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د پاکستان د رښتینی همکارۍ په اړه امریکایي چارواکو تل شکونه څرګند کړي دي. په بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د پاکستان د چارو تحلیلګر بروس ریډل وایي پاکستان یو متحد نه دی، که څه هم دا هیواد شمالي کوریا یا ایران نه دی، خو یو متحد نه دی. که له پاکستانه دغه موقف واخیستل شي ښایي دا پر پاکستان یو سخت ګزار وګڼل شي. یو پخوانی امریکایي چارواکي رویټرز د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې پاکستان به هغه ډیر جدي وبولي او داسې به وانګیري چې ورسره بې احترامي شوې ده. ډیوډ سیدنی چې د 2009 او 2013 کلونو ترمنځ د افغانستان، پاکستان او مرکزی آسیا په پوځي او دفاعي چارو کې د اوباما د مرستیال همکار په توګه دنده ترسره کړې وایي هغه هڅه چې اسلام آباد په یو ستراتیژیک شریک بدل شي یو ستره اشتباه وه. دې کار د پاکستان په کړوړو کې هیڅ تغییر رانه وست. آن دی ویلی شي چې ورسره د پاکستان چلند لا خراب شوی دی. پاکستان له 2002 کال راهیسې له امریکا څخه باندې 3.5 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کړې ده، خو تیر کال پینتاګون پریکړه وکړه چې د هیواد ته 300 میلیون ډالر مرسته ورنکړي. دا وروسته تر هغې چې د امریکا د هغه وخت د دفاع وزیر اش کارټر له دې ډډه وکړه چې د دغو مرستو د ورکولو سند لاسلیک کړي. دغه مرسته په دې پورې تړلې چې دا تصدیق شي چې پاکستان د حقاني شبکې په وړاندې کافي اقدامات کړي دي. امریکایي چارواکو هم دا خبره کړې چې د ټرمپ اداره هم پر دې بحث کوي چې له پاکستان سره مرستې کمې کړي، خو د امریکا د مرستو کمول ښایي دا هیواد لا زیات چین ته چل مخکې په دې هیواد کې د 2 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې ورنږدې کړي. امریکایي چارواکو او د پاکستان د چارو څېړونکو ویلي چې د پاکستان په وړاندې نوې تګلاره کې د ټرمپ د ادارې لپاره بل انتخاب دا دی چې په دې هیواد کې د حقاني شبکې او نورو سخت دریځو ډلو چې په افغانستان کې د بریدونو مسؤل دي د ځپلو لپاره د بې پیلوټو الوتکو بریدونه زیات کړي. د پاکستان د چارو یو تحلیلګر رویټرز ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې ښایي امریکایان پاکستان ته اوس ووایي چې تاسو زموږ دښمنان له منځه یو نه وړل او دا کار اوس موږ په خپله کوو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د خوشحالي په هیله. دا اونۍ د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت له یوه مسؤل سره ستاسو پر ستونزو غږېدلی یو. مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو همدا مرکه به په ګډه سره واورو. لومړی به د زابل ولایت څخه د یوه اوریدونکي پیغام در واورم چې د اوبو د کموالي په اړه شکایت کړی دی چې همدا او نورې ستونزې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت مرستیال امان الله غالب ځوابوي. لومړی د زابل اوسیدونکی
السلام علیکم، زه حاجی قدیر د زابل د ولایت نظامی د ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده د دولت چې د زابل په ولایت کې او د نظامی په ولسوالۍ په دې علاقو کې د اوبو سطحه ورځ تر بلې په کمېدو ده او خلک د ډېرې ویرې سره مخامخ دي. داسې د اوبو سطحه ډېره کمېږي، د باغونه په مړاوي حالات کې دي. باغونه د خلکو څخه تېر کال هم وچ او سږ کال بیا پر وچېدو دي. تېر کال داسې وخت رالی چې په ټنکرانو باندې باغونه اوبوله، په ټنکر به اوبه راوړلې د یو ډامه څخه درو ده هغه باغونه به اوبوله. نو زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې تر هره پروژه تر هره مرسته موږ ته دغه د بندو مرسته د ولس لپاره په ګټه ده، د ولس اعباد نه شي. نو مشکلات جدي دغه څخه نو تر هره پروژه موږ ته دا پروژه دغه ده چې دوی دغه وړکې بندونه یي که غټ بندونه یي دا باید وتړي. د دې پروژې باید عملي کړي په دې وطن کې. وسلام.
بله غالب صاحب، تاسې د دې اوریدونکي آواز واورېدی که تاسو دوی ته جواب وایستوئ چې د زابل په میزان ولسوالۍ کې د اوبو سطحه کمه ده او خلک ډېر شکایت لري د باغونه وچېږي. مېرمنې
مهربان تاسو د اوبو تخصص سفر باندې یو ولایت او مشکل د اوبو سطح کمیدو د اکسټینګ اسپیکټ تغیر اقلیم مشکلات زیاتې دي. د اوبو سطح کمی هم ډېر پر وزارت نه جوړ د بندونه د مشکلات لپاره تقریبا دې کال کې نوي بندونه پلان کې نیولې. پاس بندونه او ډیزاین کې دې پاس بندونه مطالعه چې پاس بندونه د بندو جوړي کې انسان په کاله تو مشخص د زابل ولایت تاسو د معلومات سره راغلم. تاسو کې چې هر یو ولایت کې مونږ د حوزې کاریایي ریاست لرو پاسلاسي دا وی درې دغه ټول لاسي دغه پرلمنه مکمل اند وزارت نن جواب کوم مسؤلیتونه څنګه لري باز کارونه چې وزارت نن جواب باندې لا نوې باز کارونه لري د خپل ولایت د وزارت مالداري د زراعت وزارت سره هغه او باز کارونه چې قانوني چې خلک کوو نه اخلي کارزمه دي هغه د وزارت اکتشاف ده مسؤلیت تاسو کې دوه زمات دي دا رومي ملاسي وزارت نن جواب دي یا څه حوزې لري ولا زابل تلاوسي او خپل مشکل وی یا غیر سره د انسان کوم یا ری غیر رسمي کی هغه د مقام وزارت ته د مثال غیر متعلق موږ غوښ کوم بندنه کوم پلان چې کوم خلک یو سال د موږ کار کوو د وګړو لپاره موږ سره شریک اوس پنځه کوی شو او لیکي ځان له پته لګي چې یو ارزي مشکل د بند خاطر دی چې زموږ مسئله دی کنا د کوم کانال دی او کوم د خارې دی چې بل وزارتونه هغه باندې مشکل کیږي هغه سره په موږ اړیکې شو هغه سره شریک اوسې نو امیدوارم چې دې وزارت ته یا خپل دې ولسوالۍ ته ولایت طرف نه رسم نه ویل چې موږ لکه چک کوم دا پروژې ولې دې واغه مشکل کوم دې چې آیا راشي مستقیم د دې کوم دې مشکل وي کوم برنامه کوم نمونه لري کوم ولایتي برنامه کې شامل شي
یا بل کوم دا کار وشي مشکل حل شي سره.
بله مې یو بل عمومي ستونزه چې البته ډیر زیات شکایتونه مشترزي خو یو بل ګزه تاسو ته پلیکوم چې هغه د بدخشان ولایت دی چې د دې اوریدونکو आवाज مو ری بیا
باز ولایت بدخشان هستیم ولسوالۍ دراین قریه پینګانه ما 1000 خانه هستیم آب صحیح نداریم آب خوردنی از دریا آب میاریم تخمینا 40 دقیقه ما رای تایم کنیم 1000 خانه هستیم آب صحیح نداریم بسیار با تکلیف هستیم زمستان بسیار سخت است ما آب رسانده نمیتونیم امی عرض مرا با مقام بالا برسانیم بسیار از امی آب میز سرک ما بسیار با تکلیف هستیم بسیار کارمندان دولت پارلمان رئیس جمهور بسیار چیزا را وعده کرد با وعدهش وفا نکرد ما مردم از امی آب بسیار با تکلیف هستیم تشکر از شما خدا حافظ
غلب سب تا دوی آواز مواردی
مشکل دو بوام نکست مخی دستوی که دری وزارت کار کی او یو ریاست عمومی تا پرستانی دی اوز وزارت نرجوات مسئولیت چیدی سلط بندونا او در مین کانل را چوبو والده اغیر او باسو بزمون مسئولیت دی بدخشان که اسما تغییرات از کم پروژیدم گوبو لروسا در شورابک بند نسمان جورو در شورابک بند تزدید من خیش نزدی اغیر کولیش چوبو تا کانل جور شیر تا بور کو لیکن باقی رسکر بواری نیدی کولیش چی وزارت زراعت مالداری تا داغی سر کم کان بلتن شمیر چوبو اخلی از کم در انکشاف جهاد وزارت سره اغینا یا هم ما جواب داری که دیور چخل مشکل چی دیو سند دی خبر کو یو رسمیات پا رسمیات که رو در کولی سن اگر رسمیات عریضی طرف نا دیو سو اخل سرای محل دیو طرف نا که منگا معلوماتو کشو آیا دیس کم کولی سو برنامه آیا کنات سا که نیشتا که انسانات دی در زمگا کمو داره مسئول دی اغی مطابق و دفلال نیشو کار مخیل ناشی موضوع دقیقاً دو هر ولسوالی در مشخصاً بدی دو ولایت معلومات در مصر نیست خواهده هم کوشش کنم بیا خود معلومات را که از امون دیمونگ نمبر آور که از لفتی ریاست حضی دلی خود برخصان که سال در خود عدیده سبتی یا از مسئولین که خبرو کنیش اگه سبت کامتاری رو
بله بله او یو دوه نور اوریدون کې دی غلب صاحب چې هغه به د برېښنا په خطر باندې خپل شکایتونه ثبت کړي نو موږ فکر کوي چې تاسو باید وکاله سي دوی ته جواب ورکړي دوی به اول وورو بیا دواړو ته تاسو جواب ورکړي سم
ما کوم چې بریالي خبر له کوم د ننګرهار څخه د ازادې رادو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې د دې برېښنا په لاس فکر شي ایا دا حکومت دانش کې چې د دې برخنا سارنه وو چې د دې ورمانانو ته یو سات یا د دوه ساتو نه ډیره نه نو اوبوزه کې چې دا د برخنا دی او پروزه کې دا برخنا نه دی نو ایا دا خرڅې او کدا سوځي دی ډیر په درنه خيله کو چې دا چارواکي دې خلک سارنه وو چې سلام خدای پامه
غلب سپ د ننګرهار ولایت څخه د غورور وایي چې مخصوصا پروژه کې د برخنا نه ډیر سخت ده کنه نو دا شکایت لري بله
ولله ننګرهار خو ننګرهار ولایت کوم دا افغانستان خو ولسته شي طرف نه یو سخت دي د پروژو پایګری کوي موږ درې غټ پروژې لرو ننګرهار ته اوس تم از اسمن ننګرهار د دوکان فرمونه مو څنګه مکمل کو مخه سلويخ میګاوات پر درښنا او تور کول موږ اوس اسمن دغه ظرفیت شپته میګاوات تر رسیدلې دي ادمن د یو افتان دوار تا مختی مونگا خطا و برشنا خواهد و برشنا یادت اغا اسپا و تاو کو نو اغا اسپا و تاو کو بلکن دو پلانت مونگا اغا حسار شایی که اوز سام تبرکات ملی که پروژی تلی دیو ایلان دا پارا چون امیدوارم شو خطم پانی را شل تا پروژا یو سپلویل خمی دواناتو لمر دا افتابی پروژا سر مونگا کار کو امیدوارم شو حسار شایی جان پارش کنیت برخور کی اوم خطل خارتا دا تولی دیو کو اوام امسان یو اوس د بانک اصلي طرف نه یو بل پروژه منظور شوی دی ادمان تاسو یو هفته لس ورځ کې د هغه د امضا د قرارداد د امضا شاهد به چې د دې امضا کوي وزارتمندي سره موږ یو 200 میګاوات لاین کابل د کابل نه ارغندې نه جلال آباد ته دا ټول انتقال لاین ورته لیږو چې دا برق وارداتي دي هغه سره شدید چې موږ خپله برق تولید کړې وظیفه کېږي نو دا دوه درېم پروژې د درېم پروژې ته ننګرهار لپاره مې منطقې سروبي کې ای ډی بی سره بانک انکشاف اوسه سره موږ لاسلیک کړی دی تقریبا 100 میگاوات انرژي افتابي د نغلو پنځره ورته جوړې دي دا درې پروژې چې انشاء الله متانه سره تکمیل شي او د زر د قانون د وکیږي چې انشاء الله مشکل به حل کیږي لیکن تیر کال نه اتمن په دې شاهد دی چې د دې برق ته خشوې دي او کوم نغلو او درونته برق څه موږ اخلو دې د خپل اتیاس چې د برق ټول ځینې نه هر خار ته هغه برق واتی او نفس یو د کار د تکمیل کیږي انشاء الله د رزلټ د لابات نه موږ لغمان د برق ورکو هغه پروژه د کار دی نو
بله بله او یو ورسته پیغام چې د هلمند ولایت خیوه دوست راستولې دی تاسو او وری بیا ورسته جواب ورکړي
د ازادي رادیو کارکونکو او ریډیمکو ته سلامونه وایم د هلمند ولایت څخه تاسو سره د رادیو د لین کې ما خپل پیغام پرې ورځم د هلمند څنګه چې د هلمند ریښنا پر دې را ده شو ده خو بیا هم ځینې مشکلاتونه شته موږ یو ترانسي چې پر شل کور باندې موږ ته دولت نصب کړی دی آل دا چې ځینې برکیان چې څو 500 افغانۍ ورکې دا غلین به میټر پروت ستړي نو زموږ ترانسپورت دا درې میاشتې کې څه وي دی خو اوس چې موږ راي سات برېښنا ته مراجعه وکړو هغه وایي لکه افغانۍ مصرف راغلی دی نو موږ باندې لک روپۍ نه جوړیږي آل دا چې موږ پر شل کور دا ترانسپورت یو دا موکتیان چې ستړي وي دا 500-500 برکې دور کړی وي ستړي وي ورور 200 کور ته ورکول خبره وز مستران چې سوي دي د درې میاشتې کې موږ به بار کوي برښنا راي ساته چې موږ مراجعه وکړو هغه ویل کړو چې مصرف پر غلې دي نو موږ د ازادي رادیو د کارکونکو سره دا ویل کوو چې موږ راواز در لوړ مقامات پر ورسوي نو موږ په دې پر ورځې کې آل څه چې مستران نه لرو برق نه لرو حوال دا چې برق د هلمند اوس د دې را ده پر شوې السلام علیکم
غلب سه لکه شاید تاسو به تر دې د مخه هم ورته ستونزې اوریدلې وي نه دا یو بیل کده یا یو نمونه د په هلمند ولایت کې دغه د لاینونو یا پیسلا په پټه د لاینونو نصبول د برقیانو په واسطه یا د زینوفانی کارکونکو په واسطه دا معموله خبره د تر دې رمور په مرکز کابل کې هم دا کارونه لیدلې دي په نور ولایتونو کې آیا وقا دغه سیستم او د دې د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیول شوی دي
دا مشکل څه دی چې نور ویل دا خلک خپل مشکلات د خپل منطقه کې شملای تیریږي البته موږ زما خورکو د کډکینه او یو بل لاین اوس جوړیږي کډکینه برخې هم داسې بل خاصه چې ریزرفت جګیږي نو دا مشکل چې فشار چې وي ان شاء الله دا به حل شي لیکن حالت هم تاسو نه بس بلډ پریشر هلمن کې هم داسې موږ مشکل لرو خپل خلک هم کاری نه کوي خپل برسمو شرکت سره نو پارس کو ضرورت یا خبر یو لار کې قطه کوي برسات خپل ډیر مصرف د ځان موږ به تل چې برشتان زی لګنه جوړي او لیکن دا هغه مشکل یو حل کې ته خپل خلک همکاري مو سره وکړي موږ ته برخ ورکړل د با ازان برخ هلمن کو سره ظرفیت یې کومه تم ډیر ازان دی او په ام قندار او برشتان هغه کې هلمن ته لیکن خلک اصل مخال ام یتي مشکل نن چې صحه کې دی او د خلکو د خپل دمګه کمانډان د برښنا د ست کمانډان نشري بعض وخت دی لپاره خلک چې دا غلطي را لین قطه کوي خپل ځان لپاره ټوکي نو لږ وخت اخلي څو پر لاشي لیکن دا پیسو څو یو روي چې باندې لکه راغلی چې دا مسولیت د خپل د برښنا ریاست دی لپاره د پیسو ورنه کې کوم کارمنته یا فنیته ارزو کې اتمن برښنا د فاستنده کوي داونه درې مېشتي یو د تاس سوزنې د تاسو پرېښو کې دا ملي ولې او بیا هم زه خپل سره تاسو سره ضرورت به ونی سم چې هیڅ معلومات هغه نه وکړم تاسو سره به شریک کړم چې ورور نمبر هم تاسو ورته مونږ ته راکې به مونږ خپل ورته نه ورکو چې څنګه اقدامات اقدام مونږ اوس نیولې دا کار وکړو لیکن د برق ورکول مسولیت چې دولت څنګه اخته او زه خپل د هلمند لپاره د کجکی باندې اتلستون میګاوات موږ پروژه د خبرې ته په ورکړل دي هغه خبر خوصل ته هلمند کې او سل میګاوات نور موږ سکتور خوستی دره لاسلیک کړی دی امیدوارم چې د برکات ملي باندې باشي او سکتور خوستی د 100 میګاوات نور باندې کم هلمند کې جوړ شي او د نتنه هلمند په تاسو لپاره هم ځان زمینداور د مشکل چاہے ضرورت کے لیے ان سارا اس طرح حل کی لیکن نمونگ خود مہمان خاص کر خلق امیدوار کے لیے موسر فوجو تطبیق کے موسر حکومت کے امنیت خاطر خلق لائن سے خاطر کی یہ خود اولس موسر حکومت کی اگر پرین دی انشاءاللہ واسطے تیر دبا یہ مشکل بحل شوئے
مننه کوم د افغانستان د اوبو برښنا وزارت مرستیال امان الله غالب و چې ستاسو پښتنې ځواب ولې تر ویلند وقفې ورسته ستاسو نور پیغامونه ته هم ورځو
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
د فراه ولایت څخه یو اوریدونکو پیغام رسولی او د سړک ستونزې را سره شریکه کړه ده
السلام علیکم زه بسم الله جان د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه میتاش ته زنګ وهلی دی زه د حکومت څخه دا هیله لرم چې زموږ د ګلستان د ولسوالۍ د ډامبر د جوړولو منځوري د پخوانی ولسمشر کرزی په شپو کې سوی ده او دا وکاله کیږي چې لا هم نه دی جوړ شوی نو موږ د اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا هیله ده چې زموږ سړک را جوړ کړي ځکه چې دی هر وخت دا ناری وایي چې زه د افغانستان ملت ته خدمت کوم او زه د افغانستان ملت ته خدمت کوم نو کدی په رښتیا سره هم د افغانستان ملت ته خدمت کوي او په افغانستان کې خدمت کوي نو زموږ سرکونه او زموږ دمبرونه چې منظور شوی دي هغه دې را جوړ کړي نور منظوري که اخلي که نه اخلي هغه پخوانی منظوري دي نور نه ځندوي هغه دې را جوړ کړي وسلام ستاسو څخه ډیره مننه
بل سلام علیکم زه هیله ام لی خوستا رورا د شپغو میاشت کیږي زموږ تنه باندې دی ولی مونږ مونږ ماران نه یو چې خاوري وخرو د دولت می دا غوښتن د باید مونږ کرا د دیان ته په وخت خپل ماش حاضر کی کنه حاضروی نو دا دی وای چې تاسو زیل دی هیواد نه یو بس مزدوری کوي سما غواړي نو دا څه خونه کیږي ما په خپل ورونه خوین دی سپری او قرانه را پسی سپری مونږ څه وخرو د خدای په امان سلام تاسو ټول ته
السلام علیکم زه لکه بلال سندار والا ته پنځوي سالې څخه خبرې کوم دا پنځوي ترکاری والا خو دا هیله ده چې خګرا بوته چې تاسو دې خلکو ته کارې کوي په بل وخت له لوم دا لا نه خلاص کړي په بازار کې نو باید حکومت پر دا باندې وګرځي وي یو سزا وایي چې تاسو یې خین تاسو راخسته ده او سین صاحب شو دې قربانی شو سبا ما
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ لیاقت حنفی د کونړ ولایت د مرنګ ولسوالۍ څخه تاسو ته تاسو سره پټم استیم زما د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه دا غوښتنه ده چې دا مخابراتي شرکتونو ام ټی ان او روشن د ټولو شرکتونو مسارف د کیږي زیات دي نو تاسو څخه غوښتنه لرم چې دا مسارفونه د کنټرول کې نو ډېر راځي السلام علیکم ورحمت الله
رحیمیم د خاص پروګرام څخه د نیکمرغه کوچنی اختر پر رسیدو سره مبارکي نیکې هیلې او احترامات ټول عزتمنو درنو افغانانو ته د زړه له تله که په داخل او که په خارج کې استوګن دي د دې راډیو د چینل له لارې رسوم قدرمنو ټول ښه پوهیږو چې د سوکالۍ خوشحالۍ شپې او ورځې مې په غمو او پریشانیو تړیاو را باندې تیریږي تیری او تیریږي ځانونه او ګران وطن چې د شیرین مور حیثیت ترلود مو تباقي د خاورې ارضی تمامیت جغرافیایي موقعیت هم د موقع په پرشت سره د وطن او دشمنانو ته چې د کلو راهسته په دې انتظار ناشتو زمينه د مرګ میر ویني بېدو د اتفاقي وختلو شمو اهدافو ته د رسیدو مساعده کا چې په دې حالاتو او وضعیتو کې ټول تباسو تر کله به د اور په ترخو لمبو کې سودو ستاسو قدرمنو د خادم او کشر ورور په صفت هیلمند او غوښتونکی هم راځي د خدای پاک جل جلاله په لحاظ او د دې مبارک د فضیلت او رحمت د کوشپو او رزو په برکت د جوړ جاړي پخلاینې د ملي پروسیې له لارې و ټولو ناخوالو ته په اخلاص او ایمانداري او زغرنده
د پای تک یک فیر دو په درنښت.
محترم ورور، تاسو ته هم د راتلونکي اختر مبارکي وایم. په دې کې شک نشته چې سوله د هر افغان غوښتنه ده، نو په دې هیله چې د اختر ورځې له خوښیو سره پیل کړو. د دې پروګرام وخت هم دومره و، نور پیغامونه مو په نور خپرونو کې دراوروم. ستاسو څخه مننه کوم چې موږ ته مو پیغامونه راستولی دي، او له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د همدې پیغامونو په تنظیم کې همکاري راسره کوي. د خپرونې په پای کې د ټلیفون شمیرې اعلانېږي، ترسره ویل کوي، او بیا هم ازادي راډیو ته زنګ ووي، خپلې ټولنیزې ستونزې او شکایتونه ثبت کړئ، ازادي راډیو په امانت سره خپروي او له چارواکو څخه ځوابونه اخلو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.